د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسې فعال اوسېدونکي اوسي، او بل کوشش وکړي چې د جنګ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسې په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړي د خبرو د لارې، او کوشش وکړي چې د خپلو ملګرو سره وخت تیر کړي، په ګډ ډول سره لوبې وکړي، سفرونه وکړي، یا هم ځینې فعالیتونه په ګډ ډول سره وکړي د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره، یا هم د یو بل د ښه پیژندلو لپاره دغه وخت تاسې وکاروئ چې مثلا یو بل ښه وپیژني، یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسې وکولای شئ چې خپلې اړیکې مثبتې او ښه پاتې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسې د خپلو روغو ملګرتیاو یا هم د سالمو ملګرتیاو چک لیست جوړوئ. په یو ورقه باندې 15 ځانګړتیاوې د روغ ملګرتیاو دا ولیکئ. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوې ولوستلې چې هغه احترام و، عاطفي درناوی و، صداقت و. دغه 15 ځانګړتیاوې چې هر یو تاسې پیژنئ هغه ولیکئ. وروسته خپلې ملګرتیاوې، هغه اړیکې چې تاسې د خپلو ملګرو سره لري، هغه تحلیل کړئ. وګورئ چې کومه ځانګړتیاوې په دغه ستاسې په ملګرتیا کې موجودې دي. د فعالیت حتما سرته ورسوي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د بیوازلو خلکو دیغو چې په دې وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبور شوي، پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره په خپرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. رسو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي، نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي، په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یوه ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبر ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي، نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي، زما په نظر باندې هغه فقر او بېچارګي ده. افغانان ډېر بېچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث د خېټې فقر دی، دغه معالجه کیږي. او یو د دماغ او د عقل فقر دی، دا عقلي او دماغي او فکري کوم فقر شدی، دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی، دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو، ډېر زیات ارتباط لري. او په دې کې یعنی شک نشته، خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه مو تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی. او هر هغه څوک چې په کور کې اوسه لري او نور چې ته نه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د خیر فرض باندې مسؤول وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو چا ګټ حلال کړی وو او واخه توزیع کړی و، بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی، دا تکیدی چې څه جوړی ونه لري، نو هغوی ته ورلېږلی وو. هغوی ته چې ورغلی وو، نو هغوی چې موږ سره دومره یو څه شته د بل ګاونډي ته به ور ولېږو. نو هغه ته ورغلی وو، فکر کړی وو چې موږ سره دومره یو څه شته چې بل ته به ور ولېږو. خلاصه و کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو. بېرته ما کور ته کوم چا پسه حلال کړی وو، بېرته هغه ترغلی وو. په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تدهیه ورکوله. قرآن کریم ورته اشاره کوي چې ويسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کېدی شي د انسانانو ضرورت وي، خو د خپل سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره یو څلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصتا هغه افغانان چې بهر تللي او د هغوی اقتصادي وضعیت لښه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې رخصتۍ په ورځ باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چېرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې وکوي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلي کې کونډې ته ورولېږي، یتیم ته ورولېږي، کوم بې وزلو سره فک وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېرنه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لرې شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایی وګړي ښځې جوړوي، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورځ تر بلې دا بیکاره کېږي. حتی هغه مېرمنې چې سینګار به یې کاوه، دغو دوکانونه متړل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت کمداسې دوام وکال، خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نول سي؟ په تېره مېرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دغه سوالګرې مېرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمېر به یې څومره زیات سي او بیا پایلې به یې څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی، ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي مېرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بس موږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده، هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري په بعضې اطرافي مسایل، هغه کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات زړسوی کوي او هغوی سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شیونه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې خاري منطقې دي چې په هغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکوله شرم وکوله، هغه کې ځینې خویندې دي چې هغوی نارینه نه لري، کل ډېرې د مثال په توګه باندې، یا داسې مېرمنې دي چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري، نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. دې خویندو ته باید د کار زمینه برابره شي، د ارزښتونو او د مبادئو زموږ ساس د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاري زمینه برابره شي او دوی باید کار وکوي. دوی باید د خپلو اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي، دا به ډېره بهتره وي چې دوی ته کاري زمینه مساعده شي، په ځای دې چې هغوی خدای نخواسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغوی په نور چا باندې بیا وربار شي او هغوی نشي کولای چې خپل اولاد ته او خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري، ورسره ارتباط لري، د یو فامیل آزاد یا هغوی ته حلاله مایه جوړي پیدا کړي. دا به ډېره زیات بهتره وي چې هغوی ته د کار زمینه برابره شي او د هغوی سره سپورټ وشي او د هغوی سره حتی تمویل کړي، وړې بعضې پروژې ورته جوړې کړي، ټریننګ ورته وکوي او د بعضو مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغوی ته بعضې قرضې دي او بعضې نور اسلامي تمویلي سغو باندې هغوی سره همکاري وکوي. ځکه ښځه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کړی، خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه، هغه بزنسمنه وه. رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ستاسو لارښود او پیغمبر دی، هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کولو او تجارت کولو او شام ته لګل، او دا مشهوره قصه ده. نو هدف دا دی چې ښځه حق لري چې بزنس وکوي، ښځه حق لري چې دوکانداري وکوي، ښځه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولی شي، د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې او زموږ ستاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ په کار کې مثال ته ښځه کولی شي کار وکړي. اطراف کې کېدای شي مثال ته دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کلي کې مثلا یوه ښځه یو چیرته دکان جوړوي یا مثال ته باندې یو بل کوم یو کار کوي، ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري، خصوصیت لري. او وخت الله تعالی جوړوي، هغه خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي، ورسره همکاري کوي. خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي. حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غواګانې واخیستل شي مثال ته باندې چې هغوی دین استفاده وکړي، بعضې کارونه دي مثال ته باندې د ستنې کوم کارونه چې کوي بلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خواندې د خیاطي بعضې پروګرامونه ورته جوړ شي، ماشین ورته واخیستل شي مثال ته چې هغوی خیاطي کوي، د هلکانو د جنکیانو حتی د نارینه و څه په دې کې څه هغه نشته، حرج نشته. ښځې مختلف مهارتونه لري، مختلف استعدادونه لري. مهمه خبره دغه ده چې د هېواد وګړي ټول کار وکوي او په خپل کار باندې خپل هېواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په د مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلي وي، مغرب کې چې د زلزله وشوه، خپلو مغربیانو د نورو خپلو دوستانو سره همکاري وکړه، دوی خپل راپورته شول، اوس بالفعل کلیوال پورته شوي، د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال په توګه باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغله و، همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوي چې دا کورونه وران شوي، چې څنګه رسېدلي او ورسره ولاړ دي، ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته، په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډېر زیات قوي دی. خو زما هدف دا دی چې پاین دې کوم چې بیکاره دي، هغه داسې احساس وکړي چې دا زموږ خوښ ده، دا زموږ مور ده او دا زموږ لور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې د مثال ته زما خور که چېرته بېکاره شي، زما مور که چېرته بېکاره شي، او زما لور که چېرته بېکاره شي او زه نه وم هغه یتیمه وي، هغه به څه کوي؟ د جنسي مسایلو به موږ تړاو ورته ورنه کړو. سرحد سره زه وایم چې یعنې ټولې خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په وجه باندې هغوی نه دي راوتلي، هغوی د یو ضرورت په وجه باندې راوتلي. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي، د هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال ته ځانګړتیاوې چې لري د هغې باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې که چېرې خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دوی راووزي له خلکو نه سوال کوي، نو کېدلی شي دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبوره کېږي سوال کولو ته وزي، ګدایي ته وزي، ماشوم باندې تیری کېږي، مېرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کېږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چي دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمينه برابر ولوي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو په خپل باندې جوړ، په مینه جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، په والی باندې جوړ کړو. دا لامل خوره تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته یو خلا ورکوي، که موږ تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ورکوي، دا دانه کې چیرته تار وشکیږي، دغه دانه په کثافت کې چول کیږي، یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو او استغفار وایو او بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانه کې چې تار وشکیږي، نو دغه دانه کثافت دانه کې چول کیږي. متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي دغه تار ورکوي.
بله
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو، خپل ټول ځان باید داسې احساس کړو چې موږ دانه یو په دغه تار کې، دغه تار چې د افغانستان دی، دا تار باید موږ تاسو راغول کړو. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوستای، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هیواد دقیق او عملی احترام باید وکړي، هغه په دې معنا باندې چې خپل د هیوادوال باید هیر نکړي، دوی یو هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دي، که حکومت دی، که ملت دی، د دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکړي چې دوی په غي کې راونیسي او د دوی اوښي ورته پاک کړي او د دوی حکم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکړه که چېرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقي ته به خلک متاسفانه شي، به مجبوریږي، هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي. سید عمر وایي چې الفراو اخطر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډېر خطرناک دی، نو طبیعي خبر ده چې هغه اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکړي، او داسې یو احساس وکړي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي، زما مور هم کېدی شي محتاج شي، زما خور هم کېدی شي محتاج. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي، چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی او ناداره دي، هغوی په غي کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي، هغه که انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غي کې راونیسو او خپل هېواد خپله باندې جوړ کړو. وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو، او وخت هم دي چې تیریږي، متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي، فلاني داسې وکړل، لوګستان کې داسې وکړل، داسې وشو، داسې زموږ تاسو تیر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو مازی زخمي ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زموږ هدف دا دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې ځاین پرې وس باندې کوي 15% 10% متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو، 15% 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړی، فلاني داسې وکړل، لوګستان کې داسې وکړل، دا به دا وکړي، دا به دا وکړي. موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو، متاسفانه چې هغه به جوړ خپګانونه مت پیدا شي، به مرزیان مت پیدا شي، متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته وي، نه مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي، افراد کار کولای شي. زموږ په نظر باندې چې راځي، موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلان جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان لپاره موږ کار کوو، او افغانستان یو ښه راتلونکی چې موږ کوو، چې افغانستان سکتادی واضح پلان مونږ ولرو په افغانستان کې 10 تریلیون مونږ معادل مونږ غل او معادل لرو 10 تریلیون ځکه چې کوم اساس د ازادۍ رادیو نه ټول خلک ته چیلنج وکوم چې په افغانستان کې که واقعا کار وشي افغانستان د ټولو خلیجی هیوادونه بډاترین هیواد جوړیږي خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف دا دی چې راځي چې د تیر وختونه او تیر
بالے ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر ښه خبرې وکړې، یعنی دا ټول کېدلې سي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او دا اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړي. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړې دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوند سره مرسته وکړي، هغه خپل دغمره پیدا کوي چې سبا وبېګای وخوري. یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړي. هغه خپل یو معاش درلوده، هغه ور باندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دي، هغه کادرونه دي، هغه په غیږ کې راواخلي، د هغوی نظرونه واخلي، د هغوی نه استفاده وکوي، محبت ورکړي، هغوی تشویق کړي، د دوی د نظریاتو او د دوی د توصیاتو نه باید استفاده وکوي. زما هدف همدغه دی، وایي همدغه دی چې ټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دي، هغه کادرونه چې موږ تاسو لرو، هغه کې اقتصادي کادرونه دي، که ټولنیز کادرونه دي، او هغه نور کادرونه دي، هغه راوصل شي، د هغوی نه استفاده وشي، د کوم فوکس یو بالفعل په سیاسونو باندې کیږي، هغه سیاسونو باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده، ټول افغانان دي راضي شي، حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی، همدغه وطن دی، همدغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کادرونه دي، هغه باید په ډېر محبت، په ډېر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړي، هغه راولي په خپل هیواد کې، د هغوی د علم، د هغوی د استعدادونه باید استفاده وکوي. دا ستونزې که چېرته موږ تاسو کولی شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخیستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوئ چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لر یو ښار ته ولاړم، یو جام مې پیدا کړ، خپل همکار ته ورته کوم کامره راوړ، د موبایل راوړ، عکس واخلو. په همدې وخت کې خلک راغلل، هغه جام جوړګه موږ ته اجازه هم رانه کړه چې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجبم، د موټر ارنګ ما بانر ویده، په عام بازارونو کې د خلکو تلیفونونه، واتس اپ او فیسبوک او تلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاقو مرحله وایي، د اخلاقو وضعیت ورته وایي. خو نو ما پوښتنه کوم، چې موږ تاسو په یو وخت ازادي اخیستي، موږ چیرته پاتې یو، تاسو چیرته ورسېدئ؟ وایي تاسو دوه کارونه کړي، د خپل وختونو هم درسته استفاده نه کړي، پلان نه لري تاسو افغانان. یو بله خبره راته وکړه، رانویره شوه. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کدرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو، تاسو یقین وکوئ. دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هیوادونو په رسمیت باندې نه پېژندل، ستونزه شته، د کې شک نشته. او موږ تاسو که چېرته وغواړو، تاسو یقین وکوئ چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفوو په سیاسي اختلافاتو په دې مسایلو باندې، که چېرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو ته انرژي مصرف کړو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه دا خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دا څه نه وي چې نور سره همکاري وکوي. دا مینه شته، د قربانۍ او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته. دا خبر زه تاسو زمنم، خو دا نسبي کېدای شي ځینې هغه ځینې کورونه وي. موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بډا انسانان لرو، تاسو یقین وکوئ. دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیې د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه ګذاري کړې په ترکیه کې، په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه ګذاري کړې، په اروپا کې چې کړې، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادوو، هغه هم د انسانیت لپاره یو کار دی، دغې مخالف نه یم، خو دغه خپل مور، خپل وطن، هیواد روان حق دی چې دې لپاره باید موږ تاسو کار وکړو. داسې خپل پروژه تاجران ته زما دا پیغام دی چې بهر پروژه جوړوي، د ښه خبر دی چې په هیواد کې پروژه جوړه کړي، چې علاقه لري څو افغانان ورسره کړي. زما هدف دا دی چې دا خبره رانه ډېره فلسفي طرف ته لاړه نه شي. یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دا ده چې موږ مایوسه نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو. دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو. داسې خیر وکړو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي. که چیرته جوړولای خو دغه 45 کالو کې ډېر زیات نمونه موږ تاسو لرو چې فکري اختلافات کې سره ولرو. زما او تاسو خوره کې، زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی، زما په دماغ کې یو خبره ده، ستابره ده، زما ورچ خوکه کې تاسو سبزی خوکه کې، خو دا اختلافات باید ځت انتقال نکړو. افغانانو کې مصیبت ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ځت انتقال کړی. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اي پروردگار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد دې موږ درون کې ما چې د مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخ کټکړی ځته زنه ختایو ويم او زما په پګړی وایي. هغه ته زه کافر یم او هغه ماته چې دی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي نو راځئ چې دغه سوري اختلافات تاشه چې موږ تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه دي که خاره خوله اچوي که پګړۍ اچوي که سرتور ګرځي که خولۍ اچوي که چپل اچوي که نکتایي اچوي که هغه اچوي دا مسایل باید موږ تاسو مشغول نه کړي موږ تاسو خپل هغه لوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی هغه ته باید موږ تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رویه چې ده چې الاقل موږ تاسو خلک 2000 یادوي 2040 یادوي الاقل 2050 کې هم موږ تاسو وعده ته ورسېږو دا به د الله جل جلاله شکر وي زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشران دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي ټول قوتونه لري د قوت نقطې لري فرصتونه لري راځئ چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر څه وي انسان خبره لري اغېز لري تاثیر لري بل پیسې لري بل د مثال په توګه باندې یوه بله وسیله لري راځئ چې مثبت دې نه استفاده وکړو راځئ چې دغه انرژي خپله چې په منفي ګرایۍ کې موږ استفاده کوو دې نه په مثبت ګرایۍ کې استفاده وکړو ترڅو هېواد هم جوړ شي او الاقل هغه هېوادوال ته چې هغوی ستونزې لري مشکلات لري هغوی واقعا چې مشکلات لري هغې ته موږ تاسو یو مفید چې ګټور شي مو تقدیم کړي وي او دغه مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړ وو او بیا زموږ تاسو نه پوښتنه کوي د ټولې خبرې چې زما د خولې نه استاسو او د نورو ملګرو دوستانو د خولې چې د افغانستان په رابطه باندې بهر کېږي هر څوک چې هر څه وایي د دې هرې خبرې په رابطه باندې به دا مسؤلیت لري الله ته زما هدف دغه دی چې خپل هېواد په خپله جوړ
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندي سلامت
اوسئ ستاسو نه مننه کوم
درن دوستانو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د وکاسانو پاکل خبرې وشوي چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوی دي په دې هم خبرې وشوي چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د بشري ودی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
Gardana, e de să vii pe Malia.